نظر ما این جرگه باید معصریت خواهد داشت، زمان پاسخ خواهد داد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سلام، اته بجه شوی. پا روانه یو ساعت خبروانه که ده مهم و راپورونو ترچنگ ده درسی ساعت خبروانه هم لرو. خوب پیل که لند خبرونه. د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزلې کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تیرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3,22,000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیری ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1,300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړېدلو کورونو شمېر 1,500 ته رسېږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر له نن شنبې هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر 6 په بند محکوم شي چې بې اسناد افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تېرې 5 ورځ چې د سرطان نهمه وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمېرنه کې برخه واخلي، خو له دې سره سره ایران تر یادې مودې وړاندې هر ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د تېر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان ایران او 2,500,000 پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت بې له دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. او په پاکستان کې د تیلو بایه یو وار بیا لوړه شوه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو په بیا کې نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل په بیا کې څه باندې 15 روپۍ زیاتوالی راغلی. د سونګ د نورو موادو لکه خاورو تیلو بیا هم په هر لیتر کې له 300 تر 400 روپۍ لوړه شوې ده. په تیره یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی. ازادي راډیو ته غوږ یاست، په روانه خبرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمیشنرې له افغان ښځو سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځو او نجونو د خپلو حقونو په برخه کې په ډېر سرعت شاتګ کړی.
افغانستان یوازینی مملکت چې ښځې مکتب نشي کولی چې لاړ شي، کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبرې وکړې. د خبرو اصلي پیغام یې څه و؟
د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي.
او د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانۍ ویاندې هغه څرګندونې وغندلې چې له کبله یې په هند او یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د خلکو حساسیت راوپارېده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خنزاده پر څرګندونو راز راز خبرګونونه څرګند شوي. د یو شمیر افغان کتونکو په باور ملا هیبت الله خنزاده چې ویل کیږي په لومړي ځل په یو غونډه کې وینا کړې د خپل منځي اختلافاتو له درک اندېښنه لرله او ټینګار یې کاوه چې داخلي اختلافات د دوی امارت پای ته رسولی شي. خو یو شمېر نورو کتونکو بیا ویلي چې دا خونزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونې د عالمانو په لویه غونډه کې وکړه ګڼو افغانانو تبصیرې کړې دي. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندېښنه په ډاګه وله چې په خپلو لیکو کې یې د اختلاف له درکه لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشرانو په ویناوو کې تناقض ښکاره شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړې چې لومړی د خپلو نیمګړتیاو د ور څرګندولو او نقد غوښتنه کړې، دوهم پخوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړې، خو مشر بیا د نقد مخالفت کړی او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارنې
دا ناسته د لومړي سره د خپل منځي اختلافاتو د ختمولو په مخه وه. اما تر ټولو جالبه دا ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې خورا ډېر رول لري، یعنی یو د پخواني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی، همدارنګه د حکومت 50% شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپل هیبت الله اخوند، د دې خبرې مطلقې په تناقض کې وي. د ملا یعقوب غوښتنه دا وه چې مشورې وشي، په ګډه کار وشي، او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا وه چې د پخواني چارواکو سره کار وشي، یو ځای کار سره وکړو. لیکن ملا هیبت الله دا ټول څه رد کړل، دا په دې معنی چې د اختلافات به لا ډیریږي او د دوی ته به ستونزې لا هم ډیریږي.
د چارو یو بل نظر خاوند سید شاه خروټی هم د طالب مشرانو په څرګندونو کې د اختلاف ترک ویني، خو دی په عین حال کې وایي
شیخ هیبت الله په خپل خبرو کې دی ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبري رد کړلې چې او ویل چې په خواني حکومت کې کارکونکو ته به په خپل صفوفو کې اجازه ور نه کړي. زما په فکر شیخ هیبت الله د هغه مشرانو څخه دی تندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکی کسانو د بیرته راوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي. تمه کېده چې په دې غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبرې وشي، خو تر پرونه پوري د غونډې یوازې دوه برخوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو ګرد سره یادونه ونه کړه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خنزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړې. د علماو د ناستې او ملا هیبت الله خنزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوري حکومت د ننګرهار له والي او د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د علماو د وروستۍ ناستې او د ملا هیبت الله د خبرو په اړه څه نظر لري.
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو دراتګ نه مخکې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویلي چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي، د خلکو مشکلات به حل کوي، دنیا سره به تعاملات ښه وي. مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دیو څه وکړل، نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت تر اوسه پورې هیڅ په رسمیت ونه پیژندل، او کومې کړنې چې کومې او دي دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي د هغه سره بيخي په مخالف جهت کې روان دي، چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوي ده، هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي، همدارنګه د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پورې دی اجرات کړی دي. نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړ چې د دیو دا پالیسی ده. نو په دې اساس باندې د ملا هیبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي، نو دې ته یو تایید مهر ورکړ چې تر اوسه پورې دی وکړي دا ټول صحیح دي. دیو د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته. نو څنګه چې دیو خوښه وي هماغه سی به دیو خپل کارونه په مخ باندې دی.
اخر څه لدی خوندې د طالبانو منظور څه؟
په دې کې یوازې هغه ملایان چې طالبان ته وفادار وو هغه په کې برخه درلودل نه پدې کې جید علما د افغانستان او نه پکې سیاسي نو نه پکې خوځو برخه درلودل همدارنګ ژورنالیستانو مدني فعالانو او نور نخبگانو پدې کې قومي مشرانو پکې برخه نه درلودل نو دا په خپل هغه انحصار د قدرت تر چې د یو څوک سو د دې او د هم فکرو ترمنځ نو په دې خاطر باندې ان دا د افغانستان د ملت هغه نمائندگی نه کوي او هغه امید چې خلکو دې غونډې ته درلوده فکر کوم چې هغه ترلاسه د ولس لپاره ترلاسه نه شو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي یا ستاسو په نظر اصلي پیغام یې څه؟
هغه بې اتفاقي چې دی ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود ده نو هغه په دې تشویق کړ چې تاسو په یو بل باندې اعتراض مه کوئ علني، ځکه چې څه موده مخکې عباس ستانکزی یو څه څرګندونې کړې وې چې هغه مایوس ښکاره کېده. نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغسې د دې ګروپ نورو غړو ته وه چې تاسو باید په خپل ملګرو باندې اعتراض ونه کړئ او هر مشکل باید په پټه سره حل کړئ. او هغه کسان چې هلته پاتې دي او یا د پخواني حکومت دي هغې ته فقط دغه عفو چې کړنده دا هم ډېره غټه خبره ده. نور هغې باید په سیاسي مسایلو کې د نظر څرګندولو په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري. نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام و چې که هر څه د طالبان ښکته طبقه کوي یا نور یې کوي نو هغې ته یو مشروعیت ورکړي او که هغه سرایي محکمې دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي هغې دپاره دیو یو نوی لایسنس غوښته چې ورکړي په دغه غونډه کې. نو د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي او بالاخره افغانستان په کوم طرف باندې ځي. زه فکر کوم چې داسې غونډې او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته ننه باسي او زه د دې عواقب ډېر ښه نه ګورم.
شاه محمود میاخیل چې د طالبانو د مشهر او د علماو د ناستې په اړه خبرې کولې.
په پکتیکا کې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د مرستې په حال کې هغه ویډیو چې دغه سازمان د پکتیکا ولایت څخه خپره کړې په هغې کې لیدل کېږي چې د حکیم په نوم یو کس له خپلو ماشومانو سره د یوې ویجاړې تر څنګ ناست دی. د 35 کلن حکیم دوه لورګانې خورایا او راره په دې پیښې کې ووژل شول. هغه وایي له دریو کورنیو پاتې ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي سره له دې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې څخه 9 ورځې په تېرېدو دي، خو لا هم د دغې سیمې ماشومان خپلو کورونو ته د بیا تګ نه ویره لري. په راپور کې ویل شوي دا هغه ماشومان دي چې د کورنۍ غړو یې د تل لپاره پرېښي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې په وینا د دغو ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د دې سازمان رئیس کریس نیامندی ویلي چې وروستۍ زلزلې ډیری ماشومان ویرولي او نه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یاد سازمان په راپور کې ویل شوي چې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 322,000 ماشومان او لویان سختو خوراکي توکو، سرپنا او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د روان لمریزې میاشتې په لومړیو کې زورور زلزلې پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د وروستیو معلوماتو پر بنسټ په دغه پیښه کې له 1000 زیات کسان وژل شوي او له 2400 زیات ټپیان دي.
راپور مو واورید چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزلې وروسته هلته د ماشومانو رواني حالت اندېښنې وړ دی. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دیني عالمانو په یوه لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له 2 ورځو راهیسې هغه چې طالبان یې د ملایانو غوښتنه بولي جریان لري. یو شمېر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګون ښودلی. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنجشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. هغه څه چې دوی لا تر اوسه اوسه په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دیني عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې وایي له ښځو پرته بل څوک د دوی استازیتوب نسي کولای. دوی پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ښځو ته یې په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې. یو شمېر نورې مېرمنې هم د مېرمنو لرې کول او په کابل کې د علماو د اوسنۍ غونډې له اجنډا څخه حتی د مېرمنو ایستل چې له 3 زره څخه زیات نارینه پکې ګډون کوي د طالبانو لخوا په قصدي ډول له بېلابېلو برخو څخه د ښځو ایستل تعبیروي. لیکواله او سیاسي فعاله سمیه رامش په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو لرې کول د ښځو په اړه د دوی د اصلي باورونو څرګندونه بولی.
عدم حضور زنان در جرگه ملاها و در جرگه طالبانی نشد.
در ملایان و طالبان و پا جرگه که دخز و نشتون دا پا جرگه کوی چه طالبان در بشری حقونو دخز و پا حقونو و دخاری زوان پرزختونو باور نداری. طالبان غواری انسان تا پا زنگره تو گخزو تا در غلامان و پسترگه و بوری چه دا یو بشپر دودیز او سنتی چلان دای چه خزی دی پا کور پاتی سی او زیگون دی کوی. هم دا دخز و پارد طالبان و نظر دای.
په
همدې حال کې د کابل اوسیدونکي او له پوهنتونه فارغه مقدسه چې اوس مهال پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناسته ده، هم د علماو غونډې ته د مېرمنو پر نه بللو او د هغوی له نوم او حقونو نه یادولو باندې په کلکه نیوکه کوي.
حکومت طالبانی
د طالبانو حکومت په بشپړ ډول له حکومت څخه ښځې لرې کړې دي. که موږ له اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پلوه په هر لحاظ یو سوکاله او پرمختللی هېواد غواړو، د هېواد په اساسي پرېکړو کې باید د نارینه او ترڅنګ د ښځینه شتون هم ډېر رنګین وي.
خدا
لا څرګنده نه ده چې د افغان ښځو او نجونو برخلیک به څه وي. یو شمېر مېرمنو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو لخوا د دوی پر کار کولو د بندیز له امله نور د کورونو د کرایې ورکولو، د کور د لګښتونو او د خپلو ماشومانو د خوراک چمتو کولو توان نه لري.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ښوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو په پل کېږدي. میشل باچلی پرون جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د وینا په ترڅ کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه هیلې کوونکی بللی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنري وویل لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، ښځو او نجونو د بشري حقوقو په برخه کې په ډیر سرعت شاتګ کړی دی. اغلی باچلی د ښځو د حقوقو منلو ته د طالبانو د اړیستلو لپاره د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو د هڅو د همغږۍ غوښتنه وکړه. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې ګډون کړی وو، په اوسنی وخت کې چې د نړیوالو لپاره نورې مسلې لومړیتوب لري، د افغان ښځو په ملاتړ کې د نړیوالو څرګندونې مهمې وبللې. د ازادي رادیو ته هم دراز وویل
دلته یو فرصت راکړ شو افغان ښځو ته او ټول سفراو د بشر د حقوقو د شورا غلي د افغان د خزي او د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي او په حمایت خبرې وکړي او تورې تاکید دا و چې افغانستان یو وزنی مملکت د چارته خزي مکتب نشي کولای شي چې لاړ شي کار نه کوي، هر ورځ فشارونه زیاتېږي او داسې یو اعلامیه باید فیصله وشي چې په هغه کې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې دا میکانیزم د بشر د حقوقو نقص باید مستندسازي وشي او پروسه باید وشي معلومات راجمع کړي.
د اغلی کوفي په وینا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې نهایي اعلامیه به د رواني جولای په 8 صادره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنري په مارچ میاشت کې د افغانستان له سفر وروسته وویل چې څه باندې 1 میلیون نجونې له زده کړو راګرځول شوي، همدار از شزی لکار او طولنیز و فعالیتونو ببرخی کرشی ویدی. آغلی باچلی پرون وویل لتزمینونو سره سره پا افغانستان که در شزو خلاف سیستماتیک ظلم دوام داری. طالبانو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کمشنرۍ د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې پخوا طالبانو ویلي چې ښځو ته یې تر بل هر هیواد ښه حقونه ورکړي دي. فوزیه کوفی وایي چې د ښځو په اړه د طالبانو دریز له شل کاله پخوا څخه بدل شوی نه دی، او په پرونۍ غونډه کې وړاندیز وشو چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي د دوی د مشرانو پر سفر بندیز ولګول شي.
د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانۍ ویاندې هغه څرګندونې وغندلې چې له کبله یې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو احساسات راوپارول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د دغه هیواد د واکمن ګوند بهاراتیا جنتا یا بی جی پی د پخوانۍ ویاندې نوپور شرما پر خبرو انتقاد وکړ. سترې محکمې وویل د شرما بې پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. ستر محکمې وویل د شرما بے پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. محکمې له هغې غوښتي چې په یوه تلویزیون کې له ملته بخښنه وغواړي. د هند سترې محکمې دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې آغلی شرما له محکمې غوښتي وو چې د هغو شکایتونو په اړه څېړنې وکوي چې د دې خلاف شوي دي. د محکمې قاضي د دې دا غوښتنه رد کړه او ورته وی ویل چې دا غوښتنه د غرور شودنه کوي او د هیواد قضاوت ورته بې ارزښته ښکاري. په یوه تلویزیوني بحث کې د نورپور شرما څرګندونې د هند په یو شمېر سیمو کې د تاوتریخوالي سبب شوې او په څو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې شدید اعتراضونه وپارول بلکې د هند سفیران د احتجاج په توګه احضار شول. د شرما مدافع وکیل محکمې ته وویل چې موکل یې بخښنه غوښتي او خپل نظر یې بیرته اخیستی دی، خو قاضیان وویل چې شرما ډیر په ځنډ پښیماني څرګنده کړې او هغه هم په مشهود ډول. شرما ویلي وو چې که د دې په خبرو د چا احساسات شوبل شوي وي بخښنه غواړي. محکمې دې ته ویلي چې د یوه ګوند ویندوی دا معنا نه لري چې هر څه چې په خوله ورځي د ویلو اجازه یې لري. میرمن شرما د اسلام د پیغمبر په اړه د خبرو په محال د بهارات جنتا ګوند ویانده وه، خو وروسته لدې چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او ایران د نوموړي پر څرګندونو رسما اعتراض وکړ، ګوند له ویندوی څخه وویستله. محکمې ویلي چې د شرما ناسنجولو څرګندونو د هند په څو سیمو کې وینې وبهیولې. په راجستان ایالت کې دوه مسلمانانو د یو خیاط سر غوڅ کړ چې ورپسې په شارونو کې تاوتریخوالی پیل شو.
راپورونه مو واوریدل. اوس هم یو لړ نور مطالب
له خبرونو ور اخوا.
اورسکان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د ښوونکو له کمښت شکایت کوي. د ښوونځیو د زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او ښوونکو د کمښت لامل تدریسي بهیر اوس نیمګړی او هغه ډول زده کړې نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې ښوونځي سهارنۍ پیل.
تیر محمد حکمت اللہ حکیم جا جاوید
دادو اورسکان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند تالانی پسیمه کې یو متویستا ښوونځی ده. ښوونکي د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو دیرشو زده کوونکو له جملې څخه د څلورو او یا هم پنځو زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
کندهار امنیتي کمربند او د زرغونې انا دریز هغه کې مثال په پریکړه پارلمان کې څه و چې پر کندهار باید دیوالونه وغځېږي. خو بیا دا مشال
زده کوونکي وایي دغه شته کتابونه یې هم یو شمېر په خپلو شخصي پیسو رانیولي دي. وایي دې چارې پر زده کړو زیاتې منفي اغېزې کړې دي. دغه زده کوونکي وایي د کتابونو د کمښت له امله په ازموینو کې هم کمې نمرې ترلاسه کوي.
زما نوم پیر محمد خپلواک دی. د ګرنی اوسېدونکی تلانی پتم سینکی زده کوونکی یم. واسطه غټ سن مداد کتابونه نه لرو مجه دروس د ډیر سن سره مخامخ کړي دلته کوم لږ ذکر واسطه کوړه د مطالعه لپاره سن لر شرط مطالعه پک شو کو
زمانم کې امدین یک مال دی د تلانی د متوسطه شونځي د تم سن زده کوون کیما دغه یو خچې دی دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دی یو دانه د نو استاد یو دغه د کتاب نسته مر زکه چې په کلی کې یو څوک پښتنه وکي په وطن کې په معلمانی وکي نور دا د کلی خلک پښتنه راسو کی ته ولارس مکتب ته چشمه زکړه زکه مر کتاب نه نیمه یو یلې موضوع نه اوریدل نو مر سم جواب نو سر کولای
د کتابونو د کمښتون ز کمنه خبره نه ده خو کلونه کیږي چې دغه ولایت زده کوونکو ته پوراو یا هم بیخي کتابونه نه رسیدلی د یادې شونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه خو وایي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګي څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي مخ دي دی وایي په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي خو وایي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي خو وایي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وایي
چموږ دوه مهم شخصونه لرو یو ښوونکی بل کتاب کپه دیو دوی کې هر یو نه د زده کړې بهیر بټکنی نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره د اوس لاس ګریوانیو کتابونه مو دوه مو اته نن سمتنسته موږ دوه لسم په لرو ولې د ښوونکی څلور کا ښوونکی لرو چې موږ دوه لسم په توای درس کوو نو دا ډیر ستونزمنه ده
د اورزګان ولایت د پهن ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت لا پخوا موجودو د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي نو موړي د غراز د ښوونکو د کمښت د تچې د ډکېدو ژمنه هم وکړه
موږ ان شاء الله تسلیم ته نیولې د وزارت په څخه خبره راته شوې ده ان شاء الله غم به وخرو هغه چې عادت به نسی معلوم چې دغه قدر کې دی خو راته روان دي هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي ان شاء الله یو ګونګې د کتابونو سره چې مازه د خیر راته راورسیږي
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دی وی شونځي حالو بلکې په دغه ولایت کې هر یو شونځي دغه ډول حال لري خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نوري بیا داس شونځي هم ستاچی ودانی تخریب شوی دي او به غیر فعال دي او په زرګونه زده کوونکي به کې لز د کړو به بر کې دي
ساری یو شاعر یو پو او یو کوي لیکوال چې د مشهای از دری عربي
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر شپاړس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سم
وسم ستاسو له پیغامونو اورو
د مشرتابو له خوا د عوامي بخښنې په سم ډول عملي کول خپل سر یا زورواکي ختمول د ملت سره د امنیتي ځواکونو د نیک چلند غوره کول د ملي بیرغ موضوع حل او فصل دا باید د غونډه طالبانو او لوړ پوړو چارواکو ته باید دغه پیشنهاد وړاندې کړي او په دې باندې خبرې وکړي د کوم څه دې نظریات ورکړي او کوم دې چې کوم خبرې کړې دي دا خو هیڅ له دې نوې حکومت سره د مشکلاتو حل سره ډېر فرق او ډېر تفاهم لري باید یو د حل لار ورته پیدا شي هغه کسان کوم چې د حکومت د مخکې نظام او سره د دې نظام مطلب مخالفت او سره د مخکې نظام کسان هغه ته سپارښتنه هغه ته چای ورکول ضروری دی او حق اولیت دی او کسان او دغه خلګون قرباني ورکړي
د جرګي فق لازم نظر داري چې نه یو ولام او بیکار جرګه ته چې دوی راغوښتي دا خلګي معلوم نه دي چې دا څوک دی او اس کله دوی د افغانستان د خلکو نمائندګي نشي کولی ځکه چې خلک معلوم نه دي دوی په خپل طبیعت باندې څوک د شپې تللی او څوک د ورځې تللی خلک معلوم نه دي چې دوی څوک دي او چا وختي دي او څوک چا انتخاب کړی دي
زه غزنی ولایت کې ابوبند اوسالی خبره کوم نو دا کومه جرګه چې روانه ده دا د شریعت په چوکاټ کې ده او شرعي جرګه ده نو اوس الحمدلله اسلامي نظام حاکم ده شرعي نظام حاکم ده چې هر چاته زور ورکوي او زور اخلي هغه دې اخلي، ځکه چې په تېرو شلو کلو کښې م د یوه خوا نه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حیات الله نوریم د پغمان. کومه غونډه چې په کابل کښې جوړه سوې ده، دا ټوله د طالبانو خپل شخصي نفر دي، هغه کسان چې د طالبانو تر امر لاندې دي. په دې کښې هېڅ د بل داسې څوک نشته چې د طالبانو د یوه نامعلومه ځای او ناپېژنده سړی راویستلی وي. ټول علما کرام چې دي هغه ټول پېژندني کسان دي. او په دې غونډه کښې ښځو ته ولې ونډه نه ورکول کېږي؟ هغه په دې خاطر چې ښځې حقیقت بیانوي او ښځې چې دي خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. پخواني افغان سیاسیون هم په دې غونډه کښې شراکت نه لري. نو دا د ورایه څه ښکاري چې دا ټوله د طالبانو د لاس کسان دي.
اته نیمې بجې سوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د خوست تسپیرې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تېرې اونۍ په زلزله کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې سر له نن شنبې هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د امریکا حکومت بې له دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. تایوان په افغانستان کې د زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي حکومت یې پرېکړه کړې چې د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمنو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. او په پاکستان کې د تیلو بیې یو وار بیا لوړې شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو بیه نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزلو بیه څه باندې 14 روپۍ زیاتوالی پکې راغلی و. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونې په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه راسره واورئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون لوست وړاندې کیږي. خپرونې درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د اووم ټولګي د جغرافیې په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی به راته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه لولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته یې وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتن جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتن جهیل لیدلی سي. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیې مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سئ. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6.5 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لاوم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د دې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 340 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویو وچې ټول نفوس 8.5 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لویو وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي
چې په 2015 میلادي کال کې 14.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ نیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دغه مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وزیر اجانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اساس منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده. همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کړې چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه هماغه بهرنی ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحلي ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمهییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمهییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوه سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېری کوي. عواملې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
دا حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخارې چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
غواړي یو مقاومت، غواړي یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هره ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي.
خون کې نیمه غنی وای روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره او هر خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به را پیښیږي او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګیزه هم له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دې یو داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهیږو چې چېرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزي وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپله لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته. په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي اوس مهال دوی پرمخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوه دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي دا د په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زستون مخ تجربه ته ګورم مخ کې مړه ځوان نه هلیو د مخ کې تلل مخ کې باندې کیږي کې غار کسول د مخ کې باندې خارج کمپونه کې پراتول اوس په فکر کوم د حالت ویلا ډیر وزوري او لا ډیر به خارج تک دا او کې خپل می تصمیم هم دا شید سي د وخت می هم دا تصمیم اوس می دا تصمیم لا جدي وي ترڅو مو کې را برابرېږي هم دې پانتون ته ادامه ورکوم هیڅ کله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قرباني کړي ځینې په دې خطر نه هلی کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او نه هلی شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو که هره ورځ چې سهار راکښینو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو کار به نه کوو. هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاته سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي کار کوي درسونه وایي هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاته یو نه به په خپل مسلک کې مو ترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي نو خپله برخه کې د تغییر راولي ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وسو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي لکه فرهاد غوندې همت پکار دی لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کړي چې موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودی نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. یو بامس مسول انسان په توګه که ځان ته وګورو هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسو ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، دوی انګېزې منفي سوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، ځان باور نسته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بېمانا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه ترڅنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسائلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي، په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو. حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاد. نو د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپل وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت انوي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبری ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو، ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو، او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخته وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی، چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي، هر یو کس کې فرق کوي، د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید ونلولي، هر څه باید ونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي، فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00420221124115. شمېره بیا وایم 00420221124115.